السلام علیکم د سهار و بچی دی ستاسو دروختیا او سو کلی په هیله زه رضوان مراد د ازادي رادیو د خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د حمل 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 3 سره برابره ده. دا نیم ساعت خبرونه د حمید رکین په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې په بدخشان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو جزئیات اوري. دا نړۍ له سترو او مهمو تحولاتو هم خبرې گئی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ځواکونه وایي په بدخشان کې لسګونه کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نیپال کې له کوربه هیواد سره مهمه پایلو به ترسره کوي او د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د سرپرستی کابینې د لوړې مراسم ترسره کړه. د خبرونو تفصیل. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې طالبان غرونو ته په شا شوي دي. افغان چارواکي وایي چې یو شمېر طالبان وروسته تر دې د غرونو لور ته وتښتېدل چې نږدې 40 کلي له هغوی پاک شول. له یوې میاشتې راهیسې چې دا عملیات پیل شوي د بدخشان د امنیت قومندان په وینا 60 طالبان وژل شوي او شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. امنیت قومندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې یو د ازبکستان دی. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. په دانګام کې له پرون سهار راهیسې افغان او ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي. تر اوسه د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او نیپال د کرکټ ملي لوبډلې په نیپال کې پایلوبه وکړي. د اسیا د دوهمې سطحې د 20 اوورونو په دغو لوبو کې افغانستان په نیمه پایلوبه کې هانګ کانګ په 2 وکټونو مات کړ او نیپال عربي متحده اماراتو ته په 6 وکټو مات ورکړه. افغانستان تیر کال هم د دغو لوبو اتلو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د سرپرستی کابینې د لوړې مراسم ترسره کړل. دا کابینه به د مئی میاشت کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو کار کوي. پرون 14 وزیرانو په اسلام آباد کې لوړه وکړه. دا وزیران د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوسو غوره کړی دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون تیارای ور چې واچول شوه چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې څخه 145 هیوادونو د دغه تړون په تایید رای ورکړې او ایران، سوریې او شمالي کوریا مخالف رای ورکړې. روسیا بیا په هغه 23 هیوادونو کې و چې هیڅ رای ورنکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اوسنی مشر ووک یرمیک دا تړون وستایو.
I believe that the final text is robust and actionable.
دوی فکر کوم چې د تړون وروسته متن غختلې او د پلی کېدو وړ دی. همدارس له ډیرو اړخونو به ساره دی. دا تړون د دې سرګندونه کوي چې د وسلو پلورونکو هیوادونه له قانوني پلوه اړ دي چې دا معلومه کړي چې پلورلې وسلې خو د بشري حقوقو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کولو کې مرسته نه کوي. بلور ته په ملګرو ملتونو کې د روسي استاذي ویتالي چورکین ویلي چې په نړۍ کې د وسلو د تنظیمېدو په دغه تړون کې د بشر لپاره د احتمالي خطرونو معیارونه سم نه دي سرګند شوي. د امریکا ولسمشر وایي له کانګرس به وغواړي چې 100 میلیونه ډالر د انسان د مغزو لپاره ځانګړې پروژې ته بیل کړي. دا پروژه چې د مغزو نوښت نومول شوې ده پکې هڅه کوي چې د انسان د مغزو د وړو وړو برخو داسې نقشې وستل شي چې ساره مخکنی وي. ولسمشر اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کول ویل د انسان مغزه یو ستر راز دی چې د هغو د څرګندوي انتظار کوي. نوموړي ویل موږ انسانان کولی شو چې کهکشان چې څو نورې نوری کاله له موږ نه لرې دی تشخیص کړو. کولی شو چې تر یو اتوم وړې زرې مطالعه وکړو خو لا هم د دې 3 پاونډ مادې پراس نوې خبر چې زمنګ د وګونو ترمنځ ده. د دې پروژې هدف دا دی چې د علاج نوې لارې چارې د عصبي او مغزي ناروغیو لپاره پیدا شي. او د قبرس مالی وزیر استعفا وکړه. میکالس سارس په داسې وخت کې استعفا وکړه چې قضایي تحقیقات پیل شوي څو څرګند کړي چې تیره میاشت څنګه دغه هیواد دیواله کېدو ته نږدې شو. سارس پرون خبریالانو ته ویل چې د دې لپاره د استعفا پریکړه کړې چې د ته اړتیا لري چې له قاضیانو سره په تحقیقاتو کې مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مرادیما. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوې دي. نن به په کابل کې آسمان نیمه‌وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 21 اټیټه یا اټکل شوې. په کندهار کې به آسمان پاک او صاف شین وي. د تودوخې لوړه درجه 29 اټیټه 12 اټکل شوې. په هرات کې به هم آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 اټیټه 12 اټکل شوې. په مزار شریف کې به هم آسمان پاک او صاف شین وي. د تودوخې لوړه درجه 28 اټیټه 14 اټکل شوې. او په پای کې په ننګرهار کې به آسمان وریځ وي. د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 28 اټیټه 14 اټکل شوې.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. په بدخشان کې مقامات وی چې دغلته د وردوج په ولسوالۍ کې لسګونه کلی له طالبانو او د دولت له وسلوال مخالفانو پاک کړی دي. د کابل ولایت امنیتي مسؤلان وی وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پروان لمریز کال کې خپل حمله پر پایتخت کابل متمرکز کړي. د چارو کارپوهان هم په دې اړه نظر لري.
تم نه دي کابل بیا اطراف کې د ولایتونو چې د فشار په دیو زیاتې خود به خود په کابل باندې فشار راځي.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د زندانی امامانو دوسیه به په درې زرونو کې بشپړ شوې دي او اوس د شمال په درې ولایتونو کې دا څېړنه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ د تړون تصویبېدل وستایل. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي د سهار لوونه د ماخم تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د بدخشان چارواکي وایي چې د اردوچ په ولسوالۍ کې په لسګونو کلي له طالبانو پاک کړي او هغوی ته درانه تلفات هم اړولې دي. د بدخشان امنیت قومندان وایي چې پاتې طالبان د غرونو لور ته پشا شوي دي. تاجکستان بیا خپل سرحد ته څیرمه دا درانه جګړه بللې او ویلې دي چې حالات له نږدې څاري څو مشکوک تروریستان تاجکستان ته داخل نشي. د موضوع تفصیل احمد شي براورو.
د بدخشان په اردوچ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. افغان چارواکی وایي چې نږدې 40 کلی له طالبانو تصفیه شوې دي. په وردوج کې له څلور اونیو راهیسې د عملیات پیل شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندان په وینا شپېته طالبان وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شوي دي. د عملیاتو پر مهال سیمه ییزو د وو ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړ. خو د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته د ملکیانو د وژنې خبر رد کړ. دا اخشیره پر سر یو دا شکوه چې کله الوتکه پرې بمباری وکړه او وطن ووشل شو. دغه وطن هغه ول چې دغه دا شکی شاوخوا وو. دا شکی ول د مرمیو چمتو کوونکی همغه دا شکی خلکو د همدغه پاړه ویل شوې دي چې ملکیان. د بدخشان د چارواکو په وینا طالبان اوس د وردوج غرونو او لوړو سیمو ته پشا شوې دي. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او پشاتک په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې داسې کسان په وردوج کې نیولې دي چې ګمان کوي د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي وي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې هم یو د ازبکستان دی. دغه عملیات د تاجکستان سرحد ته له 150 تر 500 کیلومتر پورې نږدې روان دي او تاجک چارواکو اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. انټرفاکس اژانس د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د یو چارواکي په وینا وایي دغه درنې جګړې ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د اشکاشم سرحد ته نږدې ده او موږ له سرحدي سیمو د عملیات دقیق څارو. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې چارواکي انټرفاکس اژانس ته وویل د اشکاشم سرحدي ځواکونه خپل کار کوي او تیر کال وړې هلته نور ځواکونه لدی ویری ځای پر ځای شول چې د افغانستان له لوري د ازبکستان د تحریک اسلامي غړي چې له القاعده سره تړاو لري د تاجکستان لور ته ونوړي. په تیرو دریو میاشتو کې تر لسو ډیر ځلي وسلوالو د افغانستان د بدخشان له لوري تاجکستان ته دا وشتو هڅه کړې چې د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره نشټې هم کړې دي.
خبری مجله اوري.
د کابل ولایت امنیتي مسؤلان وی وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پروان لمریز کال کې خپل حمله پر پایتخت متمرکز کړي. د افغانستان د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلانو دا څرګندونه پرونسي شنبه په کابل کې وکړي. جمیله ظریف په ریپورت لري.
د کابل ولایت امنیتي مسولین وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي روان لمریز کال خپلې 50% حملې په کابل ښار کې وکړي. د ملي امنیت دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکو د سې شنبې په ورځ غونډه وکړه او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره د لا ډېرې همغږۍ د رامنځته کولو پر لارو چارو بحث وکړ. په کابل کې د ملي اردو د 111 قمندان تورن جنرال قدم شاه شهیم خبریالانو ته وویل
کابل ځانګړی ارزښت لري، نو ځکه د دوی هدف دغه ښار دی او له بده مرغه چې سخت کال یو ځل بیا د دښمن هدف د ګڼې ګوڼې ځایونه دي، هغه سیمې چې عام خلک پکې ډېر وي. تېر کال یې دوه هدفونه درلودل، یو د خلکو په زړونو کې ویره اچول او بل هدف یې پوځیان وو. خو سخت کال یې هدف د پوځیانو تر څنګ ملکي خلک هم دي. هیله من یو چې خپلو دغو شمو اهدافو ته ونه رسیږي.
د کابل ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال میرزا محمد رحیمی هم په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په تشکیلاتو کې د بدلونونو لرمنځته کېدو پرده پورته کړه. هغه وویل طالبانو په پېښور ښار کې د 1991 کال د تلې میاشتې په 15 نیټه د خپل مشر ملا محمد عمر د هدایت له مخې په خپلو تشکیلاتو کې بدلون راوست. هغه وویل دغه غونډه د پېښور د مالي کمیسیون مشر مولوي عبدالقدیر لخوا جوړه شوې وه. جنرال رحیمی وایي د پېښور د مالي کمیسیون پخوانی مشر حافظ محب الله په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د تش په نوم والی او په کابل کې د وسلوالو مخالفینو پخوانی تش په نوم والی عبدالهادي پشهي د پېښور د مالي کمیسیون غړی ټاکل شوی دی. د همدارس وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د پوځي کمیسیون پخوانی مسول مولوي شیرین د پېښور د پوځي کمیسیون د مسول او د پېښور د پوځي کمیسیون پخوانی غړی مولوي هدایت الله په کابل کې د ځانګړیو ځانوژونکو بریدونو د مسول په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قمندان ایوب سلنګي وایي چې په کابل ښار کې اکثر حملې په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي.
و امریدل چې افغان مقامات وی چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پروان مرسې کال کې خپل حمله پر کابل متمرکز کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امن هیل هم په همدې نظر دی. نوموړي زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په همدې موضوع خبرې کړي.
زه فکر کوم چې د جګړې په د کابل په اطراف کې سکالې ډېر زیات فعالیتونه وشي، ځکه چې څومره د کابل په اطراف کې دغه ولایتونه سړي فشار په دې زیات دي، خود به خود په کابل باندې فشار راځي. یقین درسته دوی به په کابل کې هم بعضې ځانګړي عملیاتونه سرته ورسوي، په دې کې شک نشته، دا د دوی وظیفه ده. اما زیات فشار به د کابل په دغه اطراف کې په دغو ولایتو باندې به زیات فشار وي، ځکه چې کوشش د دې کوي چې د قوتونه د افغان ملت ټیټ کړي، یوې نقطه ته یې تمرکز نه ورکوي.
امرخیل صاحب، امنیتی مقامات وای چې موږ به په کابل ښار کې د غوی د حملو د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې وکړو. خو دا په داسې حال کې ده چې د امنیت انتقال پروسه سږ کال په سرلی کې ډېره افغانانو ته سپارل کیږي، یعنی د افغانان به د ټولو پوځي عملیاتو رهبري په غاړه اخلي. په اطرافو کې ځینې ولایتونو کې هم دغه پروسه تطبیق شوې ده. د میدان وردګو نه هم موږ تاسو رپورټونه لرو چې ځانګړي ځواکونه رول راکمیږي. څه فکر کوئ چې دا به افغان ځواکونه وکولی شي چې د دغه ګواښونو مخنیوي وکی؟
یو موضوع کاملا واضح ده چې نسبت 2009 او 2010 کلونو ته افغان ځواکونه اوس پیاوړي دي نسبت هغه کلونو ته، مګر په دې سطحه نه دي پیاوړي چې موږ وایو چې دوی به سل په سلو کې وکولی شي امنیت اطراف کې کابل او د نورو ولایتونو دوی ونیولی شي. ځکه چې دلته که ښوونه او روزنه یو بخش ده، سلاح مهمات او هوایی قوت او نور قوتونه چې دا قوتونه اصلا په جګړه کې اساسي رول لري اصلا ضعیف دي. نو د دغو ضعف د دې معنا لري چې دوی به سل په سلو کې نه شي کولی، 80% هم نه شي کولی، موږ 60% هم ولی شي کولی، ځکه چې کله چې سلاح موجود نه وي، کله چې هغه ضرورت یې قوتونو په معربه کې هغه موجود نه وي، نو په تاسو جګړه نه کېږي. واضح خبر ده. هو دا زه منمه نسبت هغه کلونو ته د اوس دا قوتونه پیاوړي دي او یو څه ناڅه په خپله سلاح باندې حاکمیت لري. ولې په خفیفه سلاح، هغه سلاح چې ثقیله ده، هغه سلاح چې اتشي ده، هغه تروسه د دوی په اندازه چې لازمه ده دوی سره نشته.
کابل ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه مو د چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمنو دوستانو د سهار و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا د دې سات مهمو خبرونو لنډیز وره. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې طالبان غرونو ته په شا شوي. افغان مقامات وایي چې له څو میاشتو راهیسې په دلته په جګړه کې لسګونه وسلوال مخالفان وژلي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او نیپال د کرکټ ملي لوبډلې په نیپال کې پایلو به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سرپرست کابینې د لوړې مراسم ترسره کړل. ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون ته رای واچول شوې چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. د امریکا ولسمشر وایي له کانګرس به وغواړي چې 100 میلیونه ډالر د انسان د مغزو لپاره ځانګړي پروژې ته بیل کړي. او د قبرس مالی وزیر استعفا وکړه. میکالس ساریس په داسې وخت کې استعفا وکړه چې قضایي تحقیقات پیل شوي چې څرنګه دا هېواد تیره میاشت دیواله کېدو ته نږدې شوی. لجنقا علی کوزی او روچه د نړۍ معتبر او رسپانو د افغانستان پر حالاتو څرګی کړي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال رسپانې په وروستۍ غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تازه راپورټر شوی تاریخوالي په اړه یو مقاله خبره کړې او په برخه کې راغلي. افغان حکومت د دوشنبه په ورځ وغوښتل چې پاکستان باید د پولي پوګدو کې پاراونی او د نه منلو فعالیتونه بند کړي او دغه راز د پولي پوګدو کې له همغږۍ پرته د پاکستان د امنیتي پوسټې په جوړېدو اعتراض وکړ. په دې توګه د دوه هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. ورسپنه لیکي له دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښه نه وو، خو دې وروستیو شخړو د دوه ګاونډیانو ترمنځ د وضع د لا خرابېدو ګواښونه نور هم زیات کړي دي. وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي تیره میاشت د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت په پاکستان تور ولګاوه چې د سولې د عملی د ناکامولو هڅه کوي. کابل دغه راز د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د توغندیو او ډزو له امله په کوټه کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې خپل ګډون لغوه کړ. کابل دا هم وویل اسلام آباد له دوی څخه د نه منلو غوښتنې لري او د لندن په غونډه کې له دوی څخه وغوښتل چې له هند سره اړیکې وشلوي. وال سټریټ جورنال لیکي پاکستان په افغانستان باندې د خپل غوښتنو تحمیل او د افغانستان پر خاورې ډزې رد کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت موین جاوید لودین د افغانستان په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان د امنیتي پوسټې د جوړېدو له امله په کابل کې د دې هیواد سفیر محمد صادق ته خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او دا کار د ټولو نړیوالو موازینو پر خلاف د پاراونې او نه منلو عمل وباله. ورسپانه زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری ویلي پوستې په مومندو ایجنسی کې چې د فدرال ادارې لاندې سیمه ده جوړه کړې ده. چودری وایي دا امنیتي پوستې د افغانستان په خاوره کې نه ده جوړه کړې. وال سټریټ جورنال ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د دوشنبه په ورځ پاکستان ته لاړ او هلته یې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کایانی سره د سیمه ایزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په دندې باندې له ټاکل کېدو راهیسې دا پاکستان ته د جنرال ډنفورد لومړی سفر و. انګلستان چاپ رسپانه انډیپندنت د هغې 14 کلنې افغان جنۍ په اړه یو مضمون خپور کړی چې 2 کاله وړاندې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي وو. د چاودنې پر مهال د خپل ورور او څو نورو خپلوانو د مړو تر څنګ ولاړه وه او تصویرونه یې په ټولې نړۍ کې خپاره شوي ول. ورسپانه لیکي د ترانه اکبري عکسونه ټکان ورکوونکي، زړه دردونکي او د افغانستان د جګړې د وحشت یوه نمونه وه. په چاودنه کې د ترانې خور هم ټپي شوې وه. ورسپانې د ترانه اکبري د پلار احمد شاه اکبري خبرې راخستي چې وایي له پیښې وروسته ما د مرستې په مقصد هره دروازه وټاکوله خو چا راسره مرسته ونه کړه. دی وایي زه یوه لاسي کراچۍ لرم او د ورځې شاوخوا 300 افغانۍ مزدوري کوم، د خپلو لوڼو د درملنې توان نه لرم. له چاودنې وروسته ډېر غټ غټ کسان زما د لوڼو د لیدلو لپاره راغلل خو هیچا هم له موږ سره مرسته ونه کړه. ترانه وایي له چاودنې وروسته را سره هیله پیدا شوه چې ډاکټر شم او خلکو ته خدمت وکړم، خو اوس وینم چې دا هر څه په پیسو کېږي چې موږ نه لرو.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د قانون په سر د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د شته اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره باید د دواړو جرګو ترمنځ یو ګډ کمیسیون رامنځته شي. دغه بنسټ چارواکو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ملي شورا باید د دې کمیسیون جوړولو ته د خپل کار په لومړیتوب کې ځای ورکړي. سفیولاستانک ځای پر ریپورت لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ملي شورا غواړي چې ژر تر ژره د اختلافات پرېږدي او د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون تصویب کړي. دغه بنسټ مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو اختلافونو د له منځه وړلو لپاره باید د دواړو جرګو ترمنځ یو ګډ کمیسیون رامنځته شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په تصویب کې ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون کار له ستونزو سره مخامخ کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه وایي دای وایي دا قانون له مسلکي پلوه په خاصه توګه د انتخاباتو د راتلونکي پروسې لپاره تر ټولو مهم ګام دی. که چیرې د قانون په اړینو اصلاحاتو سره لکه څنګه چې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو خپل وړاندیزونه مطرح کړل په ولسي جرګې کې تصویب شول، که چیرې پاس شي ډېره مرسته به وکړي چې په راتلونکي کې د ښو انتخاباتو شاهد واوسو، ځکه چې دا قانون د پروسې د مخته وړلو لپاره د دواړو کمیسیونونو د بې پلوۍ او د مسلکي وړتیا تضمین کوونکی دی. په داسې حال کې چې موږ دا قانون ولرو او دواړه کمیسیونونه د همدغه قانون په اساس جوړ شي، تر ډېره حده به ډاډمن واوسو چې پروسه هم په بې پلوۍ مخته ځي. وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د بهرنیو استازو د حضور په باب خپل مخالفت وښود، افغان حکومت هم د دغه کمیسیون صلاحیت سترې محکمې ته وسپاره. خو اوس چې ملي شورا له یوې دورې رخصتۍ وروسته په کار پیل کړی، د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون ترې غوښتلي دي دې ته په پام سره چې انتخابات د 1993 لمریز کال د وري په 14مه کېږي، باید ژر تر ژره د قانون چې له څو مودې همداسې پاتې دی تصویب شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه ده د چهارشنبې په ورځ د دواړو جرګو ګډ کمیسیون په دې قانون خبرې وکړي. ښاغلی ایزدیار وایي چې مشرانو جرګه د یاد قانون په دوو موردونو کې له هغې ډلې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو استازو حضور او د دغه کمیسیون د غړو د ټاکلو له څرنګوالي سره مخالفت لري. له دې مخکې ولسمشر کرزي هم په دغه کمیسیون کې د بهرنیو له حضور سره مخالفت ښودلی و.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوی لري، ازادي رادیو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د انټرنیټ لاري په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په افغانستان کې د زندانی امامانو دوسیه په درې زونونو کې بشپړ شوې دي او اوس د شمال په درې ولایتونو کې دا څېړنه روانه ده. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د علماو شورا په غوښتنه یو پلاوی د سلګونو زندانی امامانو د دوسیو د څېړنې لپاره ټاکلی دی، څو هغه ملایان چې ستر جرمونه نه دي ترسره کړي له بنده آزاد شي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د ولسمشر حامد کرزی له لوري ټاکلي کمیسیون د بلخ سره پل او فاریاب ولایتونو په زندانونو کې د ملایانو دوسیې څېړي. د تیرو دوو میاشتو په موده کې دغه شپږ کسیز کمیسیون د ختیځو، جنوبي او شمال ختیځو ولایتونو په زندانونو کې د ملایانو دوسیې کتلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایو الحق عابد ازادي راډیو ته د څېړل شویو دوسیو په اړه وویل: که څه هم تر اوسه رپورټ بشپړ شوی نه دی او هغه رپورټونه چې موږ ترلاسه کړي دي له 800 تر 900 پورې دیني عالمان فعلاً په زندانونو کې توقیف دي. له دې ډلې څخه د 60 تنو دوسیې بشپړې شوي دي او د نورو دوسیې تر دوران لاندې دي. د حج او اوقافو وزارت مرستیال زیاته کړه چې په نږدې یوې میاشتې کې به د ټولو زندانی ملایانو دوسیې وڅېړل شي او تر هغه وروسته به بشپړ رپورټ ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې شي، څو هغه کسان چې د خوشي کېدو جوګوي له بنده خوشي کړي. نږدې دوې میاشتې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا له ولسمشر کرزي سره غونډه وکړه او ترې ویې غوښتل چې هغه ملایان له زندانه خوشي کړي چې جدي جرم یې نه وي کړی. افغان ولسمشر د دینی عالمانو وړاندیز ومنه او د کابل د پولي چرخي جماعت د امام عنایت الله بلیغ په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی وټاکه چې تحقیقات وکړي. حامد کرزی له دې پلاوي وغوښتل چې ټول هغه امامان له زندانه خوشي کړي چې ستر جرمونه یې نه وي کړي. په افغانستان کې د 1,60,000 جماعتونو له جملې 4,000 د حج او اوقافو د وزارت له لوري څارل کیږي او د دې جماعتونو 50,000 له حکومت سره ثبت شوي دي. د رپورټونو له مخې د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د خبرو یو شرط دا دی چې له زندانونو طالبان خوشي شي. البته د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې سره سم له زندانی ملا امامانو څخه به هغه کسان نه خوشي کیږي چې په تروریستي بریدونو کې لاس لرلی وي.
و امریدل چې په افغانستان کې د زندانی امامانو دوسیه په دریو زنونو کې بشپړې شوې دي او اوس مهال د شمال په دریو ولایتونو کې دا څېړنه روانه ده.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان. دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپریږي. د مخاورو عمدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ د تړون تصویبېدل وستایل. ملګرو ملتونو پرن په دې اړه رایه واچولې چې له دریو هیوادو پرته نورو دا تړون تایید کړ. جان کیری وایي چې له دې تړون سره به په نړۍ کې امنیت ټینګ شي. د ازادي راډیو خبر څنګه د وسلو د سوداګرۍ د نړیوال تړون په اړه رپورټ لري چې احمد شیبر یې اوروي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون ته رایه واچول شوې چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو له ډلې 145 هیوادو د دغه تړون په تایید رای ورکړې او 3 هیوادو مخالفت وکړ. ایران، سوریه او شمالي کوریا هغه 3 هیوادونه دي چې تیر اونۍ علاوه ویلي وو چې له دې تړون سره به موافقه ونه کړي. روسیه بیا په هغو 30 هیوادو کې به چې هیڅ رایه یې ونه کاروله. د ملګرو ملتو د عمومي غونډې اوسنی مشر چې یو سربیایي سیاستوال دی خبریالانو ته څرګنده کړه چې د دې تړون منل یو بې ساری بدلون دی. وک یرمیک وویل:
I believe that the final text is robust and actionable. It is also in many ways
فکر کوم چې د دې تړون وروستی متن غشتلی او د تنفیذ وړ دی. همدارس لډیرو اړخونو بې ساری دی. دا تړون د دې څرګندونه کوي چې د وسلو پلورونکو هیوادونه له قانوني پلوه اړ دي چې دا معلومه کړي چې پلورلې وسلې خو یې د بشري حقونو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کېدو کې مرسته نه کوي. بل لور ته په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي دي چې په نړۍ کې د وسلو د تنظیمېدو په دغه تړون کې د بشر لپاره د احتمالي خطرونو معیارونه سم نه دي څرګند شوي. چورکین زیاته کړه چې دغه تړون ګونګ تفسیرېدای شي او شاید یو شمېر هیوادونه ترې سیاسي ګټه پورته کړي. له دې تړون سره د ماسکو د اختلاف ټکي چورکین داسې بیان کړل:
Несмотря на настойчивые призывы многих государств,
د ډیرو هیوادو د بیا بیا غوښتنې سربیره د دې تړون مسودې غیر دولتي او غیر قانوني موسسو ته د وسلو استول نه دی منع کړی. د غتشه د پام وړ ده چې پرته له شکه د وسلو د سوداګرۍ د تړون د تطبیق پر اغیزمنتوب تاثیر کوي. خو د سنچوري فاونډیشن په نوم د نیویارک په څیړنیز مرکز کې د ملګرو ملتو د چارو څیړونکی جیفری لارنتی په دې باور دی چې دغه تړون ډیر عالي معیارونه لري او اوس چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې تصویب شو د تطبیق وړ دی. تر لسو ډیر کلونه وشول چې ګڼو هیوادونو او فعالانو غوښتل چې دا تړون تصویب شي. دوی په دې نظر دي چې په نړۍ کې باید د وسلو سوداګري تنظیم شي او هڅه وشي چې دا وسلې ترورستان، یاغیان او جنایتکاران ترلاسه نه کړي.
د ژوند رنگونه
د مونم محمد جاوید دی.
فیسبوک نه استفاده کوي؟
او د فیسبوک نه استفاده کوم. فیسبوک خپل پانه لرم او د فیسبوک سره سره آشنا شوم. ما یو سفر درلود ترکیه ته، رسمي سفر و. نو هلته مې ولیدل چې ډېرو کسانو فیسبوک نه استفاده کوله. کوم کسان د موږ افغانان چې هلته محصلین و، د هغوی سره ما څه وخت تېر کړو. هغوی ټولو د فیسبوک صفحې درلودې او ډېر ښه یو بل سره تماس کې و. نو زه ملاقمند شوم، حتی د فیسبوک خپل پاڼه مې مالته جوړه کړله او ملګري مې سره اضافه کړل په سفر کې.
زیاتره څه استفاده کوي له فیسبوک او کوم مواد پکې ږدي؟
ولا زه خو د فیسبوک نه اکثرا د دې ملګریو سره چې په ارتباط کې یا چې کومه موضوع یا کوم پلان موږ لرو په آینده کې یا چې تلاټ شو یا چا سره ووینو یا څوک هغه سره شریکو، بیا د هغه طریقه ټول ډېر په اسانۍ خبرېدلی شي.
څومره دوستان به لري د فیسبوک په صفحه کې؟
زه اکثرا د خپل صفحه مې پرایویټ کړم ده، هر څوک یې کتلی نه شي. خو خپلو ملګرو په منځ کې مې فکر کوم دی او د وظیفې د ملګرو سره به د سلو په شاوخوا کې.
چټ کې څنګه؟
چټ اکثرا د ما ډېر ملګري آنلاین وي چې چا سره مې کار نه وي، چټ نه ورسره کوم. فقط یوه لنډه پوښتنه هغه هم بعضې وخت ډېر چټ نه کوم، بعضې وخت ورته بېکار هم نه یم، کار زیات دی. بس داسې کسان ما سره شته په صفحه کې چې هغوی همیشه تازه خبرونه نشي او هغه کوم تازه خبرونه چې او د ورځې مهم خبرونه یې هغه د ما په صفحه راځي او زه هغه ګورم. خو زه په خپله ما تراوسه خبري چې شید پوسه نه دي نشر کړي یا معلومات.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه پنځه څپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اورېدل شي. د سهار 9:30 بجې شوې دوهمه سهارنۍ خبرې